ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو سم یو بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په داسې حال کې چې په بغلان ولایت کې لاغه سیلاب ځپلو سره چې په وروستیو کې درنو سیلابونو کلی ځپلي سیمې ورته ځپلي او همدارنګ یې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي. مرستې او د ژغورنې هڅې روانې دي. له فراه ولایت نه خبرونه وایي چې دغلته د یو کور د چت د پریوتو پیښه کې 15 کسان مړه او ژوبل شوي دي. په مړو کې 15 ماشومان او یوه میرمن شامل دي او همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو په وینا ټپیان 9 تنه دي چې هغوی کې هم ماشومان او میرمنې شته دي. پیښه داسې مهال شوې ده چې په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې د ښادۍ مراسم روان و. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړ چې یوه هیلیکوپټرې په غور ولایت کې رالویدلې ده. د وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوی د هوایي ځواکونو 19 ډوله د هیلیکوپټره د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوې وه چې له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروی کې د میشتو افغانانو سره 2 ګټورې غونډې درلودې. ښاغلی بینټ بیګا ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې په دې غونډو کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان خزینه فعالانو الهام واخیست. د بشري حقوقو څیړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې د دې غونډې قربتوب کړی بیګا وویل په دې غونډه کې باسونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو له سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومان او راتلونکي نسل د جګړې پر اغیزو متمرکز دي. او له منځني ختیځ نه په ریپورټونو کې ویل شوي دي چې تیره شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدید بلل شوي دي. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو په شمال ختیځ کې د سخت دریزو د قوي سنګر جبالیه کمتا تنګو کوڅو ته نوتلي دي او ویل کېږي چې دغلته له سختو مقاومت سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند مجبوریت لمخې کړو. اوس اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل. باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته 400 وهې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو، ما سره بل رقم کو، دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو، بس هغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړی دا به په ډرامه کې واورو.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته چلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کېږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي، او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فرا ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د دې دوو ولسوالیو ناراضه بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړې.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بېوزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محی الدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري، او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دغه یو پلا په اصطلاح 50% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په اصطلاح د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 متره، او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ سوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت یې بند کړی دی، اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی، د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات لږ وو په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو درویشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخه خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیومه ده کې هم چې دوی قدرت باندې او وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیرې سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا ترکاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوه، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټو یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترینه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقولو، طالبانو د هغې مخنیوی وایي کو، چون دولت امنیتي ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ولیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي، یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شول، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکې بزګر چې یو جریب یادونه مزکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزارې کېدل اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغسې ګزاره نه کیږي. نو دغې خلکو دپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی. اول سر نه ضروری و باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و د بدیل په فکر کې شو نړیوالو سره په دې اکله بحث کړی و او د هغوی کومک جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خو که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کړي، د کوکنارو د کښت د بندولو په هکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړی ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې اکله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عامل او د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینهو کې دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي، او د دوی د ترشحات او یا دوی کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شانتو بایس کی.
آیا په هدا لاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشې مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د ښوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد شو ښوونځی ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. ته زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزی په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم پنځه پنځوس کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه پې چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره دوه درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس هماغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنګ مالی مې کول، درې کاله مې چرس ووهل. بیا چې کور کې پلار مور په قار یدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغیزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخره چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهل. دا خلک چې ما لیدل، نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرېښوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویشو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته، او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بل هغه اکمې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بل هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې ځو، دا ده بل هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور راباندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو م ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېیم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که منشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دغه په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي، او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بیزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولنه افیر می ورته ځوان بیا ځنه سمي وسره کې زم شروع کړو، زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي، او له دې عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي، او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوګدا او خراب لار چې په سیګریټ ولاند نه کوم سخت ده تو درګه چې ودو دوه هم لګ به مې دا پام غلط شي
وروره زه د سګو تکلیف لارم د سیګریټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سیګریټ مچ کوه
بابا ته له خوانه څه خبرې
دا دې وګوره د ستی وټو خولو درته ومه ویل چې زه ناروغه یم دلته سیګریټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدا موټر کې دننه را ګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مسکوا
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپل
دا خو د دې بابا تکلیف دی دای دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ څکولو مانی کوي
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا
دو ساعت مو شول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درې تا ته ودرېږه یو لاړې خو راغله همدا لاړې ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي موټر کې سپور سیګریټ مې ولګاو خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسه د موټر نه کته کړم
د سیګریټ نوم دې یاد کړ دا دې ماته سمدلاسه ټو خیر راغی
بس اوس پینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سیګریټ راباسي څنګه
بې غمه اوسه سیګریټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه یې تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان